احمد شبرم د ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د تورخم په جګړه کې د یوې سرچینې په وینا څلور طالبان وژل شوي دي. په دغه سیمه کې دې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل دا نښته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه، څلور طالبان پکې وژل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي، خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته. د سرچینې په خبره طالب ځواکونو د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا بیا له سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولس نیمې بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ولایتونو کې نن ښوونځیو د ګرمسیرو ښوونځیو کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې موسسې د تیرې اګست میاشتې په یو ویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د مکتب په عمر برابرې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي، او د دې نړیوالې موسسې په باور له لویه سره په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 1.5 د شپې لخوا پر پوله اوښتي او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر 9 ده. دا درې واړه وژل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي چې د سې شنبې په ورځ په لومړیو کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د نوموړي دغه سفر له مخکې نه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیتد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یوه تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به په یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم مې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي، غړیتوب به ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې جګړه ده. د طالبانو لوري ته د تلفاتو دا وشتو خبر لرو. نور څه شوي دي تفصیل به په خبرونه کې درکړو. نن د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو له بیړنۍ مرستو خبرو او د نورستان د منډول ولسوالي خلک خپل سړک په هشار جوړوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلو چې په تورخم کې جګړه شوې ده، په دې اړه لومړی ل خپل خبريالو وورو ل خاطر پردې څخه به وورو چې تازه جزئیات څه دي، تازه مو څه ترلاسه کړي.
سلامونه تاسو ته. په تورخم کې وې سرچینه چې نو غاړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوی دي. سرچینه وای په دې نخته کې پاکستانی لوري ته هم تلفات اوخت خو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستانی عسکرو په ډزې وکړي. لبل خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې په خلای کوي او وایي چې دوړو خو د دې نخته د عواملو په پیدا کېدو باندې کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یاد نخته د پاکستانی عسکرو لخوا پیل شو او دوی ځواکونه په وړاندې ځوابیا دځې وکړلې. لبل خو به په سیمه کې یو شمیر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 2:30 بجې د دغه جګړې له پیل سره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه عیني شاهدان وایي کله چې جګړه پیل شو نو جګړه د درنو وسلو غوونه هم دوی اوریدلې وایي چې الته په سیمه کې وضعیت ښه نه و. بل شي بس
مننه خاطر پر دې سوس بل ډیورنټ کرشي ور واړو. فرهاد شینواره هم را سره ده. فرهاد شینواره څنګه دا جګړه لا هم روانه ده؟ مجد سره پرونه تر لاسه کړی دي چې خال خال دز لا هم کیش
دا سره چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د خیبر ضلع پولیسو یو افسر ناهید خان چې دغه د تورخم د پولیسو انچارج ده هغه سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې خو شایو سات کیږي چې دغه جګړه ودرېدلې ده او مطلب دا چې دا ډزې بندي شوې دي. دوی د دغه خبره تصدیق وکړ چې پاکستان اړخته د اف سی یعنی د ملیشیا ځواک یو تن چې کوم دی په دې ډزو کې جو بل شوی دی او بیا دې طرف ته چې کومې لارې ولاړې دي چې کوم افغانستان ته کوم مالونه وړه دا وړو وسلو په استعمال سره غ لارې او شیشې ماتې شوې په ډزو باندې لګېدلې او سره د ال پی جی چې کوم مایا ګیس ته داغي یو ټانکر چې کوم دی هغه لیک شوی خو تر اوسه څور په دې باندې نه لګېدلې. دوی دا تصدیق هم وکړ چې دې طرف ته د پاکستانی چارواکو د کسٹم کوم دفترونه دي دلته یو راکټ لانچر ګولې را پرې وتلې ده چې چاته چې ځاني ځان نه رسولې خو ودانه او ته ځان رسولې ده.
فرهاد شینوار د جګړې ته درېدو علت سره خبرې شوې دي او کنه په خپل درېدلې
دا څه ک په تیر وختونو کې مونږ ګورو نو دغه سي په تورخم باندې څه وخت لپاره دوه طرفه نخته وشي او بیا په دې منځ کې مذاکرات وشي او بیا دار څه دروازه خلاص شي یعنی چې کله هم دواړو خواو ته تعمیرات کیږي په داسې صفر نقطه باندې نو یو بل ته نه پریدي لګنن چې اغه اړخته افغان طالبان غوختل چې یو مورچه جوړه کا یو پیکټ جوړ کا او پاکستان امنیتی ځواکونو په غوي باندې ډزې وکړې او هغه منع کړل. همدارنګ په تیر وختونو کې کتا ست یاد دي 2018 کې هم دغه سی یو شخړه رامنځته شوی و چې کله پاکستان اړخته د پاکستان گیټ په نوم باندې پاکستانی حکومت غوښتل چې ولوی دروازه او یو یادګار جوړ کړي او بیا هغه طرف هغه وخت چې کوم حکومت او پاغي وخت کې کوم امنیتی ځواکونه نو دې طرف ته ډزې وکړي چې پاغي کې بیا په 2018 کې یو پاکستانی میجر وژل شو. نو دواړو خواو ته چې کله هم دغه ستامیرات کیږي په یو بل باندې ډزې وکړه هغه تعمیرات ودرګي بیا دروازه خلاص شي بیا بند شي دا مسلسل ډیرو کلونو نه داسې یو صورتحال روان دی.
فرات شینوار مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او وروسته د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي شوونیز کال پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوسېږي د پمنځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په ګرمسیر ولسوالیو نه او بخشي ولایتونو نه ولایتونو کې نن شوونیز کال پیل شو خو هلکانو ته اجازه به چې شوونځیو ته لاړ شي او لشپژم ټولګي ورپورته جنو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل له حسیب تلار څخه تلار څخه
سلامونه. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وای نن د وګي 15 د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د خنځوی او مدرسو د نیوي خونیس کال لمړی ورځ ده. د خبریت وزارت په خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پانه کړی او دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویل دي چې ورسره نصر لنن نه بس د کوون کې خنځوی او مدرسو ته زی. د خبر د ولایتونو هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي ډېرې ځورې کې له زده کړو بې برخې وه. انجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتون دروازې بدنجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپل مبارزو ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي خونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي دي. د هلکان سره لدی چې د خونځیو پرانیستل کېدو ته او د نوي تعلیمي کال پیل ته خوشاله دي، خو وایي چې کاش د دوی خوندو او نورو نجونو زده کوونکو هم د اجازه تر لاسه کړی وای چې خونځیو ته تللی وو. د لغمان ولایت اوسیدونکو او د یاد ولایت په یو خونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي خونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر زده کړو به برخې شوې او په کور ناسته ده ډېر نه هیله شوه. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې اختر خبری ایجنسی تیر ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه پر ورځ د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې وړتیا بللی او ویلي دی له شرایطو سره سم به د سونز هواری کې، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دی ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبا باندې دوه کلونو کې افغان خځې او نجونې له منځنۍ او لوړ زده کړو سربیره لکار هم منع کړي او همداشان خځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو ورزشی کلپونو او د خځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د خځو په کار او د بندي امیر ملي پارک ته د هغوی پورته کم بندیزونه ولګول چې د دې پریکړو هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپل پریکړو کوم بدلون نه دی راوستي.
تلاش سب مننه و موریدل چې د افغانستان په نهو ګرم سیر ولایتونو کې نن شوانیس کال پیل شو او لشپژم ټولګي ورپورته به هم جنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې مکتبونو ته لاړ شي. او د راپور کې د اسلامي همکاري د سازمان هیئت هم اشاره وشوه، د هیئت د پنځشنبه پر ورځ کابل ته ورسید او دوی په خپل وب پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر هدف یې دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او د ښځو د کار ممانعت ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره 125 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړي چې په دې کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره دي. د اوچا مشر مارټن گریفیتس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال په افغانستان کې 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د بودیجې کمی په دې هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې تر کچې رسولی. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا خپل به پاڼه پرون وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېری پیسې یعنی شل میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارچن گریفټس له قوله لیکل شوې موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشړک کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. گریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږ ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال شل میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان فری کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي. هغه ټول په افغانانو باندې وي، په بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټول اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنیو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هیواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی 2 ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راز تمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسیدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شن کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له 3 جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د هوا پیشندنې نړیواله اداره وایي ځمکې د خپلې شمالي نیمې کرې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او ورسره مرشوب له حملوه تر شا پرېشي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل چې اگست میاشت سرژنی کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرمه میاشت ثبت شوې دوهمه ګرمه میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول، د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د النینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشار نه بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې ته سړک نه دی تیر شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او موسسې څخه د مرستې او سړک رغولو غوښتنې کړې دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټې رابډ وهي او خپلې سیمې ته د سړک جوړولو چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسکونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلې دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندویه دفترونو دروازې ټکبلې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو دلته راشل کلن آبادی دوره و دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنۍ دوره کې چې امارت اسلامي دلته حاکم دی، زمونږ د کلي شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپله لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې، په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چاو ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی، او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا که د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 5 کیلومتره لار را لنډ شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي لامل ستونز سره مخ دي، او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي، چې دوی کار وکړي، او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده، او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې چې دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دي پاره داسې لاره ډېر لنډې کې.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکي ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سړکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډوکپر او له کاره وتلي دي، چې ډېرې وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان، د څانګو عامران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو او کیفیت ته زیان اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تیر اونۍ ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره، چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا دا ګمارنه له نیوکو سره هم لا وه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری زبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح چې د غزنی، مولوي ضیاءالحق دشتي د فراه، قاری محمد انور د کندز او شیخ میر صدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې تر څنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16 د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شبخانو ریاستونه یا هم د سیاتیانې ریاست، دا په کارونو واقع منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوای د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپل دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
رئیس صحت عامه یا عامره
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ایلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایلمند ولایت د باغران په ولسوالۍ د درې په کلي کې ډېره وچکلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارتونه ورکړو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
فاران دغه پریت. نصرت الله د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنی ولایت ده. ورور له ګلستان په ولسوالۍ کې د سکروم مدیر چې دی، یو داس شی دی ورور، پر خلکو باندې خوش کې هم کوي، چندان سړی نه دی ورور، رقم رقم خوش کې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کرار شي، هم سم د وظیفې سړی ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دی غذایی د کارتونه ورکی د دی وړو دال او د شانو د دی دانن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالی کې لوګر ولایت څرخ ولسوالی کې بس د څلور میاشتو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کې تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په هم نشو کې دا څوایدا ولې شو له کار د شپږو میاشتو بیا ورکې د څلور میاشتې کارتونه ټول واخستنه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420201
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه په تورخم کې نشته یو ساعت وشو چې جګړه درېدلې ده د تورخم په جګړه کې د وی سرچینې په وینا څلور طالبان وشل شوې دي په دغه سیمه کې د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا نشته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه څلور طالبان پکې وشل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته بل لور ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال د ډیورنډ کرښې له پوري غاړې د چارواکو وینا خبر ورکړ چې په دې جګړه کې چې نن پیښه شوه یو پاکستاني عسکر ژوبل شوی دی د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن ښوونیز کال پیل شو په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته لاړ شي تاجکستان وای دی وی ترهګر ډلې درې غړي وشلې چې له افغانستان چې د افغانستان له خاورې د هیواد ته داخل شوی وو د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا پر روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په دیرشمه د شپې لخوا پر پوله اوښتل او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځنو مخکې تروریستي برید وکړي د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په نهمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید د نوموړي دغه سفر لمخکنه اعلان شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لمړی ځل اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړ
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي السیس موسوای چې په افغانستان کې به د تاریخ د زیر مول ختمېدو سره د تاریخ کښ بیا پیل شي
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي
صد آگاهی جامعه بالا بره
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په همغه اندازه د معتاد ترمل نشر کیږي
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړي
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي
د پاچا نور په نوم یو ماتاد وای چې نشو مسترګې ډېرې کمزوري کړې دي
دغه زړه ډېر خراب کوم زموږ خونه ولا سم ورکل او سترګې نظر می دلا سم ورکو کني دومره دې عمر نه زیات نه یم
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو
ژر کاوه وخت مزه یې کاوه هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مرګ می درته وویل چې زله ځای نشم وزیدل خو برازي زوره و
پخې کې دې ام نشم وړای حالا ژر شه لاس راکه والکه
او ام دې نو ول جن نشم نه یې کې مې سترګې نه رڼېږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو السیس موسی ویلی چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. د موسیه سخ کال په لمړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسیه تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوی موسسی ساشکا د جوزا په میاش کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم مزوک تر ټټ شوی دی. اوس د دې موسسی تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسی په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسی تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاقکوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1601 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکه څه پر تر اټټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملي کړی دا لدی نو لري خاطر خنور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب دعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسې هم نداشتم واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او له 14 کالو راهیسې د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د 400 ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روز روز بوده که اونم تو در خانه ما
یو ورځ می پکور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولی تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی را شاده نشه نه کوي، لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروخ خودل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هېدا لاست؟ ایا په هېدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کوم ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1200 شپه نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د خپل غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئی توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټی ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوټ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چیرته لومړي سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان، مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټی ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
چینه کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومه ولای، په دې لستا چې نظر سره
هغه کسان چې په نشئی روغ دي دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا سمردار شای دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچا نور په یولسم ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچا نور وایي که نشه خوسې نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بلد شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چارسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چارس کول. دلته ما یو ملګری وو، ادې دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکي په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کاله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. او زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا په دغه شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي وو په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې ته نشي تر ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته په وکړي که نه، وسار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې هغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را غی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تا تور شپه ده څوک خوب تم نه پرېږدي څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم
د مرګ په خوب ویده شې خوبونه زموږ ټولو خراب شول پاڅه چې ځانونه وباسو
څومره لا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که ځانونه ونه باسو وړېمو
څه سیر راغی زه خو یې نه وینم
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي ته د سیل آواز نه اورې
سیل مې نشته راویده شه د خوب کار دی د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کېږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ماته لاس راکړه هله ژر شه
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نشم وړی هله ژر شه لاس راکړه ولکه
هو مې درته وویل چې نشم تلی بېخي مې سترګې نه رڼېږي
کا چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان
خو رښتیا سیل راغی وار 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 یانا ګوړه د څه شوې یانا
خزه وا خزه ته د تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د تلویزیون आवाज چکه ومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم وسړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسېده هغه سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وسلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی را وسط
خزه زه او ته هغه وخت لا بد برغه شولو چې زوی مو پوډری شو زما استاد زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورسه په یو شفاخانه کې معلومات وکړه کېدای شي چې د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمه ده هم دا اوس ورزم
خدای ستا خو ارته په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلګ امره کې چې دا غم لرلې نشه یې بلاوي کړی او یا یې جوړوي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو ته خدای پامان
سچسکم استاد مینه د شربت جام زمد شہادت جام بل خائی چ قبول کو خلوص کی سوچ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جا هغه نن سبا راتا مخک مخک کیږي نن هغه نن سبا راتا مخک مخک کیږي نن
غد تن کئی مینی دھا غد تن کئی مینی نگ مرا تا گگی نن غنن سبائے راتا مخی مخی کی نن غنن سبائے راتا مخی مخی کی نن اشارے راتا سم اشارے کبھی اشارے